د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
دوشکلن ځوانم زما خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغه سې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کېدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې تړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېد نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله کاری کوو هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوي په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي. شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوې. کوم زحمت چې نارینه وایي اصلا او مثلا هغه به دکترا وکړلې ماسترۍ به خصلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي ور یا کوم چې دقت بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنی په هغو خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک چې ویلي وي کوي نه ویلي کوي ځاوي کوي نه ویلي ده په هغو ځای باندې کې نه ولیدي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، وایي چې د م مغامره چې ته هیڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه نه ښه ده چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي، یعنې حتی د درس هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دوی زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سوادي ده، چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دوی د درسي تهداف جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هیڅ به نه شوای کولای چې په چا باندې زده کا، یا هیڅ به نه شوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نه شي کولای. په افغانستان ځکه کولای شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی ته پاتې شوی دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تلوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي ترڅو پر خپلې کورنۍ لپاره کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل، اوس هغه محصلین یوازې 1500 1400 او 300 تر اټر سي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري ترڅو پر لوړ زده کړې وکړي. دا وایي استون زمداد چې دوی د خلکو وایي چې د دې پر ځای چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم. یعنی کزه در توم داسې کسان می هم دا غوی لخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخ کې زده کړی کولې د پونتون لای یا د پونتون یو سپریشي، او هغه ویل چې کچيري ماته یو څو کار کې او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم، ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې ست په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونز ریسیوی او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې تر اوس افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري، نو دا ډېر ستونزمن ده. نو هغه اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان و، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغه ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه د پاره لاسرسي نه لري چې دوی د ملول تکړې وکړي او هم د کار پیدا کی ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي مؤسساتو خپل کارونه تدرولې یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوړې هغه درېدلې خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي او هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور مؤسساتو هغه چې پروژې درلودلې هغه د درول شوي نو تلته خلکو لپاره دغه نسته چې هغه دې د دواړه کار وکي او یا کچيري می مثلا یوازې خلک د شوون کې پتوګه ګمرل کېدل او هغه یوازې 1000 څخه نیول تر 9000 یا 11000 فنه پر چما شخلي هغه د دې د کورونی یوازې بسنه کوي ز فکر کوم چې د ډیرو کورونی بسنه منه کوي د لوی کورونو نو هغه اړ دي چې کار وکي دوه وخته پیوزې دکان وکي یوازې د شوون پتوګه د تر سره کې او لوري زده کړې نس کوله
دا وضعیت کم دي چې دوام وکا خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچا د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړ زده کړې ده په کار اخته دي په توانې خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هوادونه سمبالیږي د هغه سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه و یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزه دي کچېری افغانستان دا سکلونو کې بیا هم د لانورم دوام کوي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالۍ او د لپاره خو بيخي د زده کړو زمينه په دغه سره برخه کې نه برابرېږي نو غوي مجبور دي چې هم داسې پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لري پاتې شي څومره بیا زړه سړیږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته د فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادی ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغه څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ش نه کړي هغه نو زده کړې زما لپاره څه په درد خوري ما چې د څو کلونو زده کړه و نه کړله او اوس می کار می کوي نو بس هم داسې بشویم چې زه یو دکانداري وکم یو دهقانی وکم یو موټروانی وکم او هم یو نور ځایونه کې له خلکو سره شاخه کارونه وکم ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکه په دغه حالت کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبرې علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګوسه د تاسو شوق لدې سره چې میاشت میاشت ورسته بیا خبرې علي پیل کړی ځکه چې تاسو زړه لري کیږي تاسو د یو بل مسلک سره مخته کیږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي د کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نو روښانته ډیر اړیکه نه زینو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې هغه په مخ
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یک ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځان سخت تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پری دی لوړ زده کړې وکړي دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس وکړ شي خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخې کار وکړي
نظام تم که په اخر کې څه مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره دي خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دا کار څومره په زیان تمامیږي
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام لکه څنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزل لپاره کچيري د انجنیري په برخه کې د فائدامې په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې لته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړي او یې هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو. نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتن له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې دزما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکي، معاش ورته ورکي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړ په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامع غوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دی او غره کم ژوند کی هغه تلويش کاله کی د دې خوځ خو دوستانو قربان بی آماده کسان ست چې و مې شبادل ته بازار کې نیول سی بی نو چا سره جنگ کړي د خوري د فارت للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا چې ما هیوات غیر قانوني راغله د دې سربیره بیا هم راځي جنگ کې په دوا کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې لایلګي راوستي خپل هیوات درې کال وخت یې بي ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم پوهېږم چې دا ښه کار نه دی
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي غواړي چې آزاد کار ولري دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي
بالکل خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي موږ به ویل چې ډاکټر ولي غواړم چې ډېرې پیسې وګټم زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي موږ نشو کولی چې پیسې وګټو نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي که کار وکړو درس پاتې کېږي اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم تجارت کوم سبا بیرته درس ډېر ترجیح ورکوم حرکت ډېر مهم دی د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده همت ډېر مهم دی که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي لږ نه کار اخلي زر بیا وسلی سي زر یو پرې کړکوي په دې اکلر ته وغږیږه
ولی ځوان باید داسې به همت اوسي ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي باید با انرژي کاریګری زیرک دې ته ځوان موږ ویلی شو د ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کیږي ولی د هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري خدای وایي ته حرکت کړه زه برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکوي
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپل کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یو وخت د اوس ځوان دی
بالکل زه د خپل کورنۍ مثال درکوم زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم دوه شکلن درې شکلن ځوانم زما ته خزما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي ما ډار ورکوړی دي تم دې کوم او کولای سم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری دا غوې څه به هیواد ته تم ولر چې خپل کورنۍ سم تم نه سوچ درلودل د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړی او څه به هیواد ته تم ولر هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم خود به بیکاری خود به همت خود به له هیواد ته والت بم درې مورز برت خپل هوا تراوړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي
زما ځوانانو ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته يم خوشک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي ټول افغانان ته زما د خواسته پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه خوشاله اوسئ
د
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری
آزادی ملمه د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو ملمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نوموړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دي له شغلی مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي انډو مکتب کې بشپګم پورې ابتدایي زده کړې بیا وروسته ګردیز تړله ما ګردیز په مرکزی لیسه بل هلي سکندري زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېږ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د کو پانځي ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د اداري دیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوا څنګه لري او د قضا څنګه د قضا او سرمولې څنګه ورته وایي بل مثال د اداري مدیریت پرخه ده موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د غیداری او دیپلوماسي څنګه بیا ولوستله
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شو
رسامي خو دا څه و چې د هنر سره کوم چې زما مینه له ماشوم ته بنوا ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې ما چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شو اول وختو کې مې سه شګلیک بیا ورسته اغه د خط د خلاصره او د رسامي سره مینې پیدا شو خو بیا غو د کورنۍ تشویق ډیر ضروري او مهمه ما به چې کله خط ولیک نو فلار به ډیر تشویق ول ما چې ماشاله تاسو کله خط لیکلای دا خط لیکلای دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مینې ورور سره زیات شو لا د هنر مې راسته په مخه پک روان ک نو د مینې متر سره همدا سي ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی در رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزې کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورته ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی هغه ډیر ارزښت ورکړي را اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوان لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط خلاص زکوي نو دوی ورسره ډیر مینه لري دا د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا نس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په نور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ټبلوګان یا شی جوړوم نص خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره ستړا لري لکه هنر شي دا مثال څوک شعر لیکي شي اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سي کله چې سره یو خط دکی یا بل خط د کول ورته بدون مشکل نه مدای که وشه ډیر اسانه باندې را خط تکي خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشتا ده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطری وی، یعنی د خدای ورکړی، خو که چیرته کې دغه خپل د هنر سره چې کوم استعداد لري یو لارښود ولري دغه خپل هنر نورم غوړولی شي یا نورم ښکلا ورکولی شي. ځنه خل داسې چې مثال فطری یا د اول نه داسې ښه خط لیکی شي خو هغه اصول او قاعدې ورته معلومې نه وي. زما په نظر لارښود اوسه ډېر مهم ده، ډېر ضرور ده چې بیا سړی کولی شي چې دغه خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دار چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کیږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده، یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا خپلې غلطۍ د معلومې نه شي. کله چې ته یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوشش چې خدای نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس پس تاسو بل هنر ته راشو، انځورګری ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامې خدا چې دي چې اوس تابي غونډې مثال عموم کې دي، یعنی هر څه شي رسم کوم، دا سې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلې نه چې د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه ده غتی. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر کې غواړي چې د مثال رسمې پر مختګ وکړي، اخر رسام پر جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډیره ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او اوس چې کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما هته زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ ده، بل ساده رنگ ده، بل پنسل رنگ ده. یعنی ما چې اوس کومه رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلی رنگ آسانه، ځکه چې کاغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو بو رنگ مې داسې رنگ ده چې هغه کې ته به زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده.
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور دا مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کدي وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقې روش لري کنه. یعنی کته دې وګو رنگ رسامي کې هغه به د لمر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي، یا شي ته چوکاټ کوي دي شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش وکړي چې هغه باندې لاس تیر نه کړي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس د ورغوي سره بیا خط لنګیږي ورته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیاتي، ځکه چې یو کلاسیک ورته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو لزانه پیل کړه او تر اوسه هم لزان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې د چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې کم کار کړی دا استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې څومره زیات تمرین کې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځای پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. که ته د یو شي سره انځورګر سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده، بیا شروع د جزئیات غدي چې مثال جزئیات به شروع کی، یعنی هغه شین رسم کی چې غدي ساده وي اسانه رسم، یعنی که زه غواړم تابعیت رسم کوم غواړم چې انځورګر شم کنه، دا چې نه کیش ته پاول ورټول منځره را واخلې، غر را واخلې، ونی را واخلې، ورونه را واخلې، نه ته په جزئیات باندې به کار کوي، یو جز به ښه زیات رسم کوي، کله چې دی جز ښه شو بیا ته کوي چې هغه کل خطرې ورغوي، نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي هغه دی شروع دی جزئیات نو کی، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کم جزئیات مهم دي، تبوال پزر غ رسم کوي، بیا غوښ شو بیا شونډ شو بیا سترګ شو، که ته په دې باندې زیات کار وکې نو ته کوي چې بیا یو بل وخت
ولیکوره غری. تاسو ول چې مینا لازم ده، فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي.
بل تر خبره ده خو هغه اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روفیا لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینا وی او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي، که ته پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل دغه څو ورځې مخکې تېر شو. زما هغه هڅه همدا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې، مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل دی وطن غرونه مې راواخیستل کنه. کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه مې راواخیستل تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه مثال چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو د امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نوم ورکړو چې ژوند په مینه خوګ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوشتم باندې خپل خوانیز مرکز کې جوړ کړو. که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ، او بل دا و چې دا نن تاسو کې ما دوی برخه راوړم، یو د کتاب د لوست برخه وا او دویم برخه د خطاطي او دریم د رسامي وا. دا نن تاسو مې دلته جوړ کړو او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، وی پلي او د پارزښ باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره و، څومره خلک راغله لوي کتل تاسو کارونه؟
خلک زیات راغله، لازم ما یو غداو کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې، مثال لته یو میز ورته شو چوکی و، بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولې. نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي و، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو، د کردیز بلې سارو، د بوس کلاوا، دوی د بیا مې یو څه معلومات هم ورکړه. دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د دغه شان څه فریل وستو کنه، د هنر اغیز به دا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره. نو دوی ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوي معلومات اوریدل، خو موږ معلوماتي برخه چې نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. رغلو استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر له ماشومتوب مینه و، دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده خپله پلار هم چې شعر لیکل خو لیکنې هغه زیاتې کولې او کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویل که نه زما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغه چې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارسات پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بلې، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبر یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي کنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده. کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړه ټولنې ته ژبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافی ادیب سره تړلی دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده، هغه تکرار غونته خبرې که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما نه بل څه شعر کړی ده. او دا مسره کیږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده کنه د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې داسې چې د چا نه متاثره کیږي نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کړې اول ولې ته پرې متاثر شې نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کړې د دوی د مطالعې ته کوی شي چې ته یو نوی سب، یو نوې لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود زه استاد ما نور دا چه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استاد همی ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دا غدری کلکی گی چی پانتون فارغ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی تر غل یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په هیڅ باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یا د ونو کړه او سپورت تدریس وي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو مؤسسه یو مکتب جوړ کړی دا البته دی جنو ټولګه دا دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د مارټ په حساب باندې دا مونږ ځانې ته تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځا عملی مونږ کار کوو تدریسو نه دسی، یعنی یو کلب خپل لرم حالت زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو پخې کې دې کې دا مونږ پلی ته نه جره کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا غیر رسمي سپورت؟
سپورت سره خوځما ډیکا تقریبا زه 10 کلونو مچې معلومړي ګردیس کې د غدې بدن ښکلا ورته شروع کړې وو او بیا ما غا تقریبا وا تک لغه تمرین مخته یو وړ په ملي ټیم کې مسابقه وکړې ډېر وړتون تلاړ مته ملي لوبې وکړې په دې برخه کې. بیا نو دا څه شو چې کله زکلی تراغلم د وبخې دی البته چې ما بدن ښکلا ورزش کوي سره څنګه مې دی بوکسینګ ورزش هم کوو اسې اني دا یو مینه کول شي د کټ کې دا ورته شکرما په چې کلی تر هغه لمه بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه دی بدن خلا د جیم جوړول دا ممکن نه ځکه چې یو کو مثال امکانات دی ارتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا مدا سې یو رزمی هغه ورته جوړ کو دی ورزش چالتہ مثال دوی دغه دی رزمی لو بغز دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته ما شي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواد شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې پسې بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دا چې یو کورس مرکز بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املاین شا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل دغه د کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان مې جوړ کړ، یعنې هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیمو پورې، بیا د ګرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس هم پورې دغه کوم ګروپ وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چاته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې مشته ده، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس ما نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چیرته چې وګورم که نه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری، له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر میو چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل سل ټوکه کتابونه غته یې خونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د ونې لپاره ځ کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې پلان کې ته ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي پر اتون کې ونې کې بیا د لپاره ځ کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم به په نور شګدان باندې اخوم، دا سي دي مطالعه او سي ګرد شافر سم اوسه جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کوم شه وي، ده خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله، ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او آتا په خبري کوي.
بلې کزو دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمرونه تر ډیر شو کارونه فورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خشي وشتلته د مکتبونو وغیره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري، هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځوش نه راکته کومه کټګوري چې ده هغه مثال چې په لوست زده کوي شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي خدي دکه یو خپل ته څه وایم چې نیټ کمزور ده یعنی ډیر خلک نیټ سره سین لري نو ما خپل کوم راځي چې دی د مکتب شاګردان زګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چدي چې زګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خداسته چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړی ده ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو او دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی Thank you. بخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی یا با ماتا پاتی چشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده مزدور ملوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپرده چاپ جو کئیم دو ککڑے ہائے سپ دو کسوم چھمی یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بی یار ہے تیرا اوما اپ دے اختر خوشحال نیما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچے چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون حت رسوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو اس یہ غم لے و نہیں کڑما باور میں کڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑے دینا لری جانانا مسله یار د دې څنګه سودا کړم نت بخشم کا مسله یار ہے او مطلب خندا دې زه خطا وتما سورے